Radio.
السلام علیکم ستړي مشه د سهار و بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته خراغ لاست وایم نن جمعه ده د 1400 لومړی کال د سرطان چنګاښ ولسم د 2022 کال د جولای اتمه پیل په خبرونو وکړو افغانستان ته د نغدو پیسو د ورکولو په دوام پرون پنجشنبه 2.5 میلیون ډالر ورسیدل. د افغانستان بانک د دغو پیسو د رسیدو ارکلی وکړ. د افغانستان بانک ویاندوی صابر مومند د مرستې د ارکلي ترڅنګ پکې له نړیوالې ټولنې د نور تعامل غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
د بشرپال مرستو په لړ کې افغانستان ته 2.5 میلیون ډالر راورسېدل چې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شو. د افغانستان بانک مشرتابه د نړیوالې ټولنې د دغو مرستو هرکلی کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغانستان سره په نورو برخو کې هم تعامل وکړي.
سویدن هغه افغانان خپل خوري باسي چې له مواجه د لایلو پرته د غیواد ته بيول شوې. د سویدن رادیو د راپور لمخې د غیواد د تیر کال په اگست کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مال شاوخوا 2000 افغانان وېستل. د دغو کسانو په مینځ کې سل هغه کسان دي چې د سویدن په لیست کې شامل نه و چې باید له افغانستان څخه ایستل شوي وای. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د هند باندنی چارو وزارت ویلی لیگل شوی تخنیکی ډله به په افغانستان ته د بشری مرستو پرسولو کې رول ولوبوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وایي په افغانستان کې اوسنی حکومت د هلمند د اوبو د ویش په اړه د 1415 کال د موافقې د تطبیق ملاتړ کوي. ښاغلی قومی په مشهد کې د یوې غونډې په څنګ کې وویل طالبانو د کمال خان بند اوبه خوشې کړي خو د دې پر ځای چې د ایران سیستان او بلوچستان یا د نیمروز مرکز زرنج ته اوبهیږي په خورزم کو کې ځای شوی. قومی دا موویل چې اوس مال په کمال خان بند کې وبنشته خو په کجکی کې ډیر وبشته. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداري ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندی او فرقوي شعار منه دی او سخت سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المعجید دا خبرداري د حج موسم د څارنوالۍ په پرانستون کې غونډه کې ورکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي عربستان امنیتي ځواکونو ایرانی حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایرانی چارواکي وایي حج سیاسي عبادي مراسم دي. او د برنت او ما تیلو بایا پروان فصل کې د دریم ځل لپاره ټیټه شوه. پرون د تیلو د هر بیرل بایا 94 سنټه ولوېدا او ارزښت یې تر $100 راټیټ شو. د اقتصادي چارو کتونکي وایي د تیلو بایا په دې خاطر مخ په ټیټېدو ده چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران ویره ده چې په نتیجه کې د تیلو تقاضا کمیږي. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وربشو د پروګرام معرفي ته سیلابونو ګڼ افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې. یوازې زابل کې شل کسان مړه شوي.
د زابل په ډیری ولسوالیو کې په قوت سره سیلابونه راوتلي ول. لږ تر لږه د مړو ویلې شل تنه انساني تلفات موږ لرو.
نن د عرفې ورځ د افغان اجان په کوم حال کې دي؟
د افغانستان حجان په عرفات کې دي. په ډیر منظم ډول سره له مینا نه عرفات ته انتقال شول. دوی به نن ورځ په عرفات کې تیروي.
افغانان د اختر په درشل کې له بېوزلۍ کړیږي. دا خلک به
څه اختر کوي؟ کور کې ونه نه هغه به څه اختر کوي؟ دا مو نه ځکه چې دا څه په هیڅ ته وږي او په تن دې کې کنه دا به څه اختر کوي؟
خلک وايي د قربانۍ لپاره څاروي ګران شوي.
ار څو ډیر ګران دي. کمال دا کا دا اختر دي پاره دا غوی دي او دا شهر څو نور کله یو برابر پورته سوی دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د سیلونو لکابل د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې لزګونه کسان مړ شوی او ګڼ نور بی درکه دي. د وروستیو ورځو سیلونو چې له سختو ورښتونو او په ځینو سیمو کې له توپانو سره یو ځای وو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. ځایي چارواکي وایي تر اوسه پورې لا د مرګ ژوبلو له کره شمېره خبر نه دي، خو یوازې په زابل کې د شلو تنو مړینه تایید شوې ده. اسمت ساروان او نور جزئیات.
له دغه ولایتونو څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د سیلونو او طوفانونو له امله خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اوښتي دي. د زابل ولایت چې سیل او طوفان پکې د سرو مال تر ټولو زیات زیانونه پیښ کړي، د اطلاعات او کلتور رئیس رحمت الله حماد آزادی رادیو ته وویل
د باران له کبله هم خلکو ته ډیر تلفات اوښتي دي. د غوزم کې د کښت مکی کورونا او پټې نو بولاندې کړې دي، سیلابونه لاندې کړې دي. متاسفانه د 54 د حجی صادق په کلی کې د مولي صاحب کور بولاندې کړی دی، سره پرېوتی دی او وطنه پکې شیدان شوي دي.
ښاغلی احمد وایي د مرشوبلو دقیق شمیر لا څرګند نه دی، خو په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې په دغه ولایت کې لږ تر لږه 60 تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت په سیوري، شینکی، دای چوپان، شاجوی او نورو ولسوالیو کې یو شمېر کورونه نړېدلي، سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د زابل د چارواکو په وینا د طوفان او سیل له کبله د خلکو د لمریزي انرژۍ زرګونه هندارې هم ماتې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی وایي چې له درو ورځو راهیسې په 14 ولایتونو کې شدید باران اوري او له کبله سیلونه جاري شوي دي. د شاغلی حقانی په وینا په 14 ولایتونو کې سیلونو د سر تاوانونه هم پیښ کړي دي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس صفی الله راهد وایي په دغه ولایت کې د سر او مال تاوانونه پیښ شوي دي.
په میدان وردګ ولایت کې 14 ورځې راهیسې بارانونو د خلکو فصلونو او کښتونو ته ډېر زیانونه رسولي دي. د سیلابونو له وتلو له امله د کوچیانو شپه کورونه نړېدلي او یو ماشوم پکې وژل شوی ده. په میدان وردګ ولایت سید آباد، جغتو، د امیرداد، چک او مرکز بهسود ولسوالیو کې هم ډېر درانه تلفات رسېدلي دي.
ښاغلی راید وایي د مرشوبلو دقیق شمېر لا څرګند نه دی، خو شاوخوا 2000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ننګرهار، نورستان، لغمان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی و.
په راپور کې مو واوریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال ډیر تاوان اړولی. پرون له غرمې وروسته د شدید باران په نتیجه کې د لوګر ولایت په مرکز، پل علم په شمول په څرخ، برکی برک، خوخی، محمد آغیا و ازری ولسوالیو کې سیلونه راوتی چې لکبل کروندګرو او بڼوالو ته سخت مالی زیانونه اوښتي. راپور نوایي د سیل لکبل کورونه ویجاړ شوی او کښتونه تر اوبو لاندې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې د وروستیو طبیعي پیښو په اړه د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی آزادی رادیو ته تیر شپه ناوخته داسې وویل:
دا د بدرو ورځو کې زموږ هیواد په دولس ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې د ځان سره ځاني او مالي د لپاتر لودل، چې د دې سیلابونو له امله زموږ 14 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي او 21 تنه نور زخمیان شوي دي. تقریبا د 600 څخه زیات کورونه هغه تخریب شوي دي. همداسې په حدودو کې د 2000 مواشي طلب شوي دي. د 50000 جریبه څخه زیاته زراعتي ځمکه خراب شوی، چې هغه کې باغونه د سینور فصلونه ویجاړ شوي دي. دغه اوسني ارقام د شمېر ترلاسه کړي دي. دغه سیلابونه په زابل، غزنی، پروان، لغمان، ننګرهار، کندهار، میدان وردګ دغه ولایتونو کې راغلي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ملګری ملتونه وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالي کې د ورستیو نښتو په نتیجه کې لکتر لګا اوج زراتنه بي ځای شوې دي. د ملګرو ملتو د کډوالۍ لوی کمشنر یو ان سي آر ویلي بلخاب ولسوالي ته د ونیم سو کورونیو لپاره د ضروری وسایلو کاروان استوله. په بامیان کې د طالبانو امنی قمندان وایي د بلخاب ولسوالي بي ځای شوې خلک بیرته خپل کورونه ته ستانه شوې دي. تفصیل په دغه ریپورت کې
د ملګری ملتونو د بشری چارو د همغږی دفتر وای د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د ورستیو نشټو لکبله وویشت زراتنه د خپل مینو پریښودو ته اړ سی دي. د جرمنی ډی پی ای خبری اجانس د ځایی سرچینو په قول ویلی چې دوی اونې په خوا په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو او د هغوی د ناراضه سوي قومندان مهدی مجاهد ترمنځ وروسته له دې شخړه وسوه چې نوموړی د بامیان ولایت د استخباراتو له ریاسته لري کړی سو. دا جانس پر اساس مهدی لګوشه کې د ورسته لخپل وسلوړو کسانو سره بلخاب ولسوالۍ تلړ او د کابل د عوامیرو له منلو یې انکار وکړ. د ده او طالبانو ترمنځ دروغې جوړې د حد څول ناکامېدو وروسته طالبانو د ځواکونو یو لوی کاروان بلخاب ته واستاوه. د طالبانو د کاروان او غرونو ته د بلخاب د لسګونو کورنیو د بې ځای کېدو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې سوې دي. په دغه ویډیوګانو کې شوزو ادعا کړې چې اولادونه یې وژل سوي، خواړه او درمل نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي له خپل نورو همکارو ټولونو سره بلخاب ولسوالۍ کې د څه باندې لس زره تنو لپاره د خوراکي موادو او نورو ضروري شیانو د برابرولو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه وکشل چې د 250 کورنیو لپاره بلخاب ته د دوی کاروان رسیدلی دی. په همدې منځ کې د طالبانو د بامیان امنیه قومندان مولوي صدیق ډی پی ای خبری اجانس ته ویلي چې بې ځایه سوي بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. د مهدي مجاهد په اړه ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې یوازنی هزاره قومندان وو. طالبانو د تیر کال په اگست میاشت کې واک ترلاسه کړ او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو له بیا غوښتنې سره سره ټولې څوکۍ د خپلې ډلې د کسانو په منځ کې ویشلې دي.
جوان
تریکا پولیس وژل شوې دي.
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
سکال د تیرو دو کلونو په پرتله د حج د زیارتوالو شمیر زیات دی. د کورونا او بعد خبرېدو له کبله په 2000 کال کې 17000 او تیر کال ته 17000 لږ ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. سعودي عربستان د سګنی حج لپاره له افغانستان څخه باندې 14000 تنه منلی وو. جزئیات په دغه ریپورت کې.
سعودي عربستان د حج د سرشنیو مراسمو لپاره څه باندې 1,000,000 زیارتوالو ته اجازه ورکړې چې د هغو په منځ کې 850,000 د نورو هیوادونو دي. د ټولو کسانو د کورونا واکسین کړی خو له دې سره سره مسجد الحرام ته د ننوتو لپاره باید ماسک وتړي. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي چې سږ کال د افغانستان ونډه 15,502 اتیا تنه ټاکل شوې وه او درې سعودي عربستان ته تللې دي. ویل کیږي چې په تیرو کلونو کې هر افغان د حج د مراسمو د لګښت لپاره $2,000 ورکول، خو سږ کال چې په هیواد کې بې وزلي او لوږه اوج ته رسیدلې د حج د سفر لګښت $4,000 ته لوړ شوی دی. په 2019 میلادي کال چې لا کورونا وایرس په نړۍ کې نو خپور شوی کابو 2,500,000 تنو د حج په مراسمو کې ګډون کړی و، خو د کورونا له خپرېدو وروسته په 2020 کال کې یوازې 15,000 تنو سعودي میشتو ته اجازه ورکړل شوه چې د حج مراسم په ځای کړي. یو کال وروسته یعنی په 2021 کې تر 15,000 یو څه زیاتو کسانو ته اجازه ورکړل شوه چې حج وکړي. سږ کال د میلیونونو کسانو لمنځه د حج مراسمو ته د پچې پر اساس غوره شوي زیارتوال د کورونا پر ضد واکسین شوي. د هغوی په منځ کې زاړه یا تر 15 کلونو پورته کسان نشته او سعودي عربستان ته تر رسیدو وروسته باید د کورونا ټیسټ منفي وای. د سعودي عربستان د حج د مراسمو مسؤل چارواکي وایي چې د حاجیانو لپاره د روغتیایي خدماتو په خاطر ډیر امبولانسونه او پرمختللي روغتیایي مرکزونه چمتو کړي او له معلولو زیارتوالو سره چې په څرخ چوکیو کې ګرځي رضاکاران مرسته کوي.
ازادي هر رادیو ته غواګست د حج په مسله کې به تمکیګو. نن د عرفه ورځ ده او د حج د فریضې لپاره سعودي عربستان ته تللي زیارتوال عرفات ته ځي. اسمت ساروان د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت له ویندوی فضل محمد حسیني سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې ډیر افغانان شکایت لري چې د حج د سګنیو مراسمو لګښت د تیرو کلونو په پرتله زیاتو. ښاغلي حسیني په ځواب کې وایي
سخ کال د ارشاد حج او اوقاف وزارت چې له حجاجو نه کومې پیسې اخیستې دي پر اختیار د تیرو کلونو په څیر باندې سخ کال پیسې ډېرې دي، اما هم کورنۍ او هم له کورنۍ د باندې دلایل یا اسباب لري. د بیلګې په ډول په تیرو کلونو کې د الوتکو تیل بیه دومره لوړه نه وه لکه سخ کال چې نړیوال بازار کې لوړه ده. دا مستقیما د حجي د مصارفو باندې تاثیر لري ځکه یو لویه برخه پیسې چې موږ د حجي نه اخلو هغه د الوتکو ټکټونه دي چې د سعودي عربستان ته د تللو او بیرته د تللو لپاره ورکوي. او همداشان په سعودي عربستان کې هم مصارف څو چند ولسوي دي. د بیلګې په ډول د جنوبي اسیا موسسې په مقدسو مشایرو کې په مینا، عرفات او مزدلفه کې خدمات وړاندې کوي. د هغوی پیسې په تیرو کلونو کې حدود 1500 ریال وو چې سږ کال دا 5650 ریالو ته ولسوي دي. همداشان د غذا په برخه کې، ترانسپورت په برخه کې، د اوسېدلو ځایونو برخه کې په بیو کې لوړوالی راغلی دی. په همدې خاطر دغه مصارف ولسوي دي.
حسینی صاحب که زموږ اوریدونکو ته ووایست چې نن د حاجیانو پروګرام څه دی، نن کوم مراسم په ځای کوي؟
د افغانستان حاجیان الحمدلله نن عرفات را رسیدلی دي. تیره ورځ دوی په مینا کې او شپه هم په مینا کې تیره کړله. اوس په عرفات کې دي په ډیر منظم ډول سره. الحمدلله د افغانستان حاجیان له مینا نه عرفات ته انتقال شول او دوی بنان ورځ په عرفات کې تیروي چې دغه مقدس ورځ او په دغه مقدس او پاک خاور او بغجې کې به عبادت تر سره کوي. بیا د نن ورځ په پای کې په ماخام کې به دوی مشعر الحرام یا مزدلفه ته ځي، شپه به حالت کوي او له غورسته به سارځي جمرات یا د شیطانانو د وستلو لپاره به د جمراتو سیمه ته ځي. له غورسته حجان به ذبح کوي او له غورسته دوی بیرته خپل خیمو ته راګرځي یا ځینې حجاج دي فرضي ثواب ته راکول لپاره بیرته د مکی ښار ته ځي چې د فرضي ثواب په تر کې دوه سره به د حج فرضي مراسم هم پاتې وسره سيږي.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت ویندوی فضل محمد حسیني و چې د افغان حاجیانو په اړه له موږ سره خپل وروستي معلومات شریک کړه.
ازادي رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي رادیو خپاره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ. 00420221120201.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس به ورشو د اوکراین موضوع ته. په داسې حال کې چې د برېټانیا مستعفي صدر اعظم د اوکراین د ملاتړ ژمنه کړې وه، د فنلند پارلمان د غیواد حکومت ته اجازه ورکړه چې روسیې سره په پوله کې خندونه جوړ کړي. فنلند له روسیې سره 1200 کیلومتره پوله لري او په ناټو کې د غړیتوب لور ته په چټکه روان دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
بوریس جانسن چې پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل په وړاندې د اوکراین یو ښکار ملاتړی ګڼل کیږي، پروند د برېټانیا له صدر اعظم یو د محافظه کار ګوند له مشي استعفا ورکړه، خو د اوکراین ملاتړ ته لا هم دوام ورکوي. جانسن نه منله چې استعفا به وکوي، خو د کابینې له یو شمېر غړیو سره له لیدنو وروسته یې دا پرېکړه وکړه. د کورونا او بعد خبرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شویو بندیزونو پر مهال ادعا وشوه چې د جانسن د حکومت لوړپوړو چارواکو په یو خصوصي بنډار کې ګډون کړی و. البته په هغه وخت کې برېټانیا پر دا ډول راټولېدنو بندیز لګولی و. دا مسأله د جانسن لپاره لانجمنه شوه. جانسن چې په 2019 میلادي کال له اروپאי اتحادیې څخه د برېټانیا د وټلو د چټکولو په شعار د برېټانیا صدر اعظم شو، پرون پنځشنبه د خپل استعفا د اعلان په محل وویل:
اجازه راکړئ اوس د اوکراین خلکو ته ووایم چې پوهیږم موږ به په برېټانیا کې هر څومره وخت چې ووځي د ازادۍ لپاره ستاسو د مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړو.
په همدې حال کې د فنلند پارلمان پرون د رایو په اکثریت هغه قانون تصویب کړ چې حکومت ته اجازه ورکوي څو له روسیې سره د پولې په اوږدو کې خنډونه جوړ کړي او د غراس په استثنايي شرایطو کې ټوله پوله بند کړي. د دې قانون پر اساس په فنلند کې د پناه ټولې غوښتنې به په پولو او هوایي ډګرونو کې وارزول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله له لویدیځو هیوادونو او ناټو سره د روسیې اړیکې له جدي خنډ سره مخامخ شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو تحلیلي مطالبو دی برخې ته مو بیا هم زه صفی الله ستان یک ځای راغلاست وایم. اول به له اسدالله لودین نه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
له امریکا خبریدونکو هیل ورسپانې د جو بایدن پر هغه هڅه یو لیکنه خبره کړې چې غواړي افغانستان د غیر ناټو عمده متحد له لسته لری کړي. تیر ورځ غنو امریکایي ورسپانو وویل چې بایدن د اساسو جرګې مشر نانسی پلوسی ته په یو لیک کې دا اعلان کړی دی. هیل ورسپانې لیکلي امریکا 2012 کال کې افغانستان د غیر ناټو عمده متحد په ډله کې شامل کړ. دا هغه وخت و چې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور شاوخوا لس کاله وتلی و. د ورسپانې په لیکنه دغه حیثیت افغانستان ته دا زمینه برابره کړې وه چې د ناټو له غړو پوځي مرسته ترلاسه کړي او خپل ځواکونه پرې وروزي. لیکنه کې دا نه دي ویل شوي چې له افغانستانه د دې حیثیت د اخیستو لامل څه دی، خو لیکوال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د رایستو په برخه کې د جو بایدن پر تګلارې یو ځل بیا نیوکه کړې ده. هیل لیکلي بایدن باید د امریکا د قانون جوړونکو د سپارښتنو سره سم تر هغو خپل سرتیری افغانستان کې ساتلی وای چې خپل ټول کارکونکي یې رابهر کړی وای. خو بایدن بیا له دې وړاندې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه کړې او ادارې ویلي دوی د تخلي عملیاتو پر مهال 130,000 کسان له افغانستانه وایستل چې 6,000 امریکایي اتباع هم پکې شامل وو. پرون طالبانو هم د امریکا د ولسمشر نوی دریست غبرګون وخو دا یو ویان دی قاری یوسف احمدی پر ټویټر ولیکل: موږ کومه اندېښنه نه لرو، موږ هم دا غواړو ځکه دا شل کاله افغانان د دې عنوان له کبله وزورېدل، موږ نه غواړو د داسې عنوان تر چتر لاندې د نورو د تهدید سبب وګرځو. ډیجیټل ژورنال د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د هغه موټر په اړه لیکنه کړې چې څه باندې شل کاله وروسته له خاورو راوویستل شو. مطلب کې د طالبانو د ځای چارواکو په حواله چې فرانس پریس اجان سره خبرې کړي راغلي، دغه ټویټا کورولا موټر د زابل ولایت د یو بند دننه خښ شوی وو. مطلب کې راغلي دغه موټر هغه مهال چې ملا عمر د امریکایي ځواکونو له بریدونو ځان پټوو د طالبانو د همغه مهال د یو چارواکي عبدالجبار عمری لخوا خښ شوی وو او اوس خپل ښاغلي عمری د موټر د بیرته رایستو هوډ وکړ. مطلب کې راغلي دغه موټر مخه یو څه خراب شوې خو نوره باډه یې په خو وضعیت کې پاتې ده. طالبانو رسنیو ته ویلي دوی غواړي چې دغه موټر د پلازمینې کابل په ملي موزیم کې د ولوی تاریخي میراث په توګه نندارې ته کېږدي. ملا محمد عمر په کندهار کې د طالبانو تحریک رامنځته او بیا یې 15 کاله د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ رهبري کړه. هغه په 2014 کال کې ومړ، خو د افغانستان پخوانیو استخباراتي سرچینو ویلي و چې د مرګ خبره یې کلونه کلونه پټه ساتل شوې وه.
واربشو غزنی ته هلته کوچیان او مالدار وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال خپل مالونه په نیمه بیه پلوري خو بیا هم نه خرڅیږي. بل لورته بیا د اختر د قربانۍ اخیستونکي وایي سږ کال مالونه سخت ګران دي چې اخیستلو ته یې وس نه رسیږي. خو د مالونو ځینې سوداګر بیا په دې باور دي چې سږ کال په دغه ځای کې مالونه نه دي ګران شوي او نه هم ارزانه شوي، بلکې ستونزه دا ده چې پیسه ورکه ده. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
تورجان کو چې د غزنی څاروي منډه ته دغه پسونه په داسې حال کې راوستي چې دلته د پسونو خرڅونکي مالدار او کوچان له ارزانۍ او اخیستونکي له ګرانۍ څخه شکایت کوي. تورجان د خپلو پسونو اخور ته ډډه وهلې او د اخیستونکي لاره څاري، خو وایي په ټوله ورځ کې د ګوتو په شمیر پسونه خرڅیږي. تورجان شکایت کوي او وایي په داسې حال کې چې د تیر کال په پرتله پسونه سم په نیمه بیه ارزانه سوي هم دي، چې له امله یې دوی زیات تاوانونه کړي دي. دی وایي که څومره هم د څارویو بیې ټیټې سوي، هغومره اخیستونکي هم نه تر سترګو کیږي. بل لور ته بیا د څارویو اخیستونکي د څارویو د خرڅونکو دا خبره نه مني چې ګویا څاروي دي ارزانه سوي وي. غلام حضرت دلته د اختر قرباني د څاروي اخیستنې په مخه راغلی دی. نوموړی وایي که یوې خواته په اوسني وخت کې له خلکو سره پیسې نسته، نو بلې خواته هر مال یو په دوه ګران سوی دی.
هیڅ هر څه ډېر ګران دي، کمال ده که دا د اختر دپاره دا غوایي دي او دا شیان هر څه نور کله یو برابر پورته شوي دي.
په دغه ځای کې د مالونو ځینې سوداګر بیا په دې باور دي چې سږ کال په دغه ځای کې مالونه نه ګران سوي او نه هم ارزانه سوي دي، بلکې ستونزه دا ده چې پیسې ورکه سوي ده، خلک په وړو غوړو پورې حیران دي. اکرم خان د دغه سوداګرو له جملې څخه یو دی. نوموړي په دغه ځای کې ازادي راډیو ته وویل
تر نور کلو خو داسې ډېر برابر نه دي لکه نور کله، خو اوس هم یو څه خوندور دي، برابر دي. خلک د اقتصاد لپاره دغه مره خپل وس ځوان لري، تر هغه اندازې پورې خرید اوس هم کوي خلک. کلونه خو ډېر ښه وو، ځکه خلک اقتصاد یې صحیح وو، مالونه ښه خرڅېدو، ګران وو. سږ کال چې کوم نور شیان ګران دي، مال په هغه اندازه نه ده ګران، دا ارزان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزني ځینې اوسېدونکي د دواړو لورو شکایتونه پر ځای بولي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. هم درنګ کول شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واوري. اوس هم تاسو پیغامونه
د دې ورځې کې چې په مارو پولیس والی کې سخت سیلابونه بارانونه ورشتونه سوي دي، چې خلکو ته زیانی او مالی زیان رسولی دی، چې د مارو په باریکۍ لیکي ابو کلا